او مناسب قیمت نه لري.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. پام وکړئ خبرونو ته. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای پر سر له پرون ماسپښین راهیسې جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له سیمې پر رارسېدلو راپورونو کې ویل کېږي چې د کلایګل او ارنس قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي. ویل کېږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه پکې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لومړنی ترانزیتي ریل ګاډی له څلوېښت ورځو وروسته ترکیې ته ورسېد. د ایران اسنا دولتي اژانس پرون خبر ورکړ چې د افغانستان په سوداګریزو توکو بار دا ریل د ایران د روزنک له لارې تللی و. د ترانزیت ریل شاوخوا یوه میاشت مخکې ایران ته ورسېد، خو هلته په نامعلومو دلایلو څو ځایه وځنډول شو. دا ریل چې د افغانستان شاوخوا یولس سوه ټنه کاني ډبرې پکې بار دي، پرون د ترکیې سرحدي ښار وان ته ورسېد. د غزې د ترانګې د رفح ښار اوسیدونکي خبر ورکوي چې په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو له پراخېدو سره هلته جګړو زور اخیستی. اسرایل وایي د رفح په ختیځ کې د مصر سرحد ته نږدې محدود پوځي عملیات کوي، خو امریکا او د اسرایل نور متحدانو په رفح کې د لویې کچې پوځي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی. د عیني شاهدانو، د بیړنیو خدمتونو د کارکوونکو او روغتیایي چارواکو په وینا، د رفح په لویدیځ کې د اسرایلو د تېرې شپې په توغندوي او هوایي حملو کې لږ تر لږه کسان وژل شوي دي. د حملې په هغو سیمو کې شوي چې د تېرې یکشنبې په ورځ د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو په یوه کمپ له برید وروسته د اور لګېدو په پیښه کې 15 کسان ووژل شول. یوټیوب د دې ټولنیزې شبکې له مقرراتو د سرغړونې په تور د ایران د بهرنیو چارو د وزارت رسمي چینل بند کړی دی. ایرنا دولتي خبری اژانس پرون خبر ورکړ چې یوټیوب دا اقدام څه موده وروسته له هغه وکړ چې د بهرنیو چارو د وزارت پر یوټیوب چینل د مقاومت د فلسطین لپاره یوازینی انتخاب تر سرلیک لاندې په انګلیسي ژبه یوه ویډیو خپره شوه. ایران د خپلو اعلانونو او خبرونو لپاره له یوټیوب څخه داسې مهال کار اخلي چې دا پلاتفورم په ایران کې فلټر شوی او خلک یې د کارولو حق نه لري. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمریني لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 9:30 بجو د ترینیداد او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به په خپله دوهمه تمریني لوبه کې د جمعې په شپه د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سي ګروپ کې له نیوزیلند، وست انډیز، پاپوا نیو ګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګنی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د جون په 14 د کابل په وخت د سهار په 5:00 بجو د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
خزه په ایس واجادم غواړي چې میړانه جدا شي کنه او طلاق واخلي تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نشي. د کورنۍ معاملو دښمنیګانې چې دي کنه د سبب نه د طلاق منځ راځي او د خزه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه.
دل چې اکثره هغه مېرمنې چې دوی له میړه څخه جدا کیږي طلاق اخلي، په ژوند کې ستونزې آخري حد ته رسیدلې وي. په داسې حال کې چې طلاق د مجبوریت له وجې وي، بیا هم ولې هغه مېرمنې چې دوی له میړه څخه جدا شوي د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ځورول کیږي؟
د خپل شری مسایل نه هم بې خبره دي او کلچر او رواج ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغې پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده او کومه موضوع چې دوی د طلاق سبب ګرځي د هغې تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. سرګنۍ کورنۍ پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې.
Thank you. امدا موضوع چې روم ملکی هم وکړي. قدر من اوریدونکو، د اسلام په دین کې راغلي چې نکاح سنت دی، خو په ژوند کې د غستونزو او لانجو د رامنځته کېدلو پر وخت چې بار بار تکرارېږي او هلې ناشونی وي، طلاق فرض دی. دیني عالمان وایي چې انسان اشرف مخلوقات دی. په کورنۍ کې آرامه چاپېریال، دوی ته درناوی، د ستونزو پر وخت یې لاسنیوی د هر وګړي شرعي او قانوني حق دی. خو که چیرې په ګډ ژوند کې د مینې او محبت پر ځای ټوله ورځ لانجې او بلاخره شخړې وي، او دا شخړې د کورنۍ چاپېریال په یو ماتم بدلوي، بیا د حل لاره د ښځې او میړه جدا کېدل دي. روزو دې ته طلاق سره له دې چې په اسلام کې په خاصو شرایطو سره امر شوی دی، ولې په افغاني ټولنه کې بد ګڼل کېږي؟ او هغه میرمنې چې له میړه څخه جدا شوي، دوی د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ولې ځورول کېږي؟ لیکواله سایره شریف په دې اړه وایي:
د طلاق اخیستل په افغانستان کې د ټولو میرمنو لپاره د دې تر څنګه چې یو شرعي مسله ده، شرعي حق دی چې ښځې ته ورکړی دی. متاسفانه چې زموږ ټولنه لوستې او نالوستې کورنۍ د دې مسلې سره یو ډول حساسیت ښیي، کلتوري مسله ګڼي. یعنې دوی په دې مفکوره دي چې که چیرې د دوی خور لور طلاق واخلي، دا د شرم او د آر او د ننګ خبره ده او د دوی لپاره ډیره سخته تمامیږي. هماغه علت دی چې دوی خپلو میرمنو خزینه قشر دوی اجازه نه ورکوي چې دوی د دې طلاق مسله حتی مطرح هم کړي، او که چیرې مطرح کړی او دا کار یې وکړو، نو بیا په اول قدم کې خپله کورنۍ، خپل ورور، پلار او مور، حتی دغه نږدې کسان د دې سره قطع روابط کوي، اړیکې ورسره شکوي، په غم او ښادۍ کې نه شریکېږي. نو دا هغه مسله ده چې زموږ ټولنه متاسفانه خپل شری مسائل نه هم بې خبره دي، او کلچر او رواش ته ډیر ارزښت ورکوي. دغه پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګه نیولې ده او په خزو باندې تدویقیږي.
هغه میرمنې چې په همدې وضعیت کې شپې ورځې تیرې، د خپل پلار لپاره، د خپل ورور لپاره، تاسو وضعیت سره قوميني څومره د دوی ژوند تریخي، رواني اړخ، سي اړخ کوم وضعیت ته درسي؟
کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي، دغه تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. کچې پاول کې اتمن خزه د تاوتریخوالي، د خوشنات او د کوم مسلې په نتیجه کې د غوړي چې طلاق واخلي، سره د دینه چې هغه مسله نه حل کیږي، بلکې لا ورته شدیده کیږي. په دې معنی چې هغه د خسرګنې کورنۍ هر لحظه پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غوړې، یا مثلا میړه لا ور سره بل رویه شدیده کوي، کورنۍ خواخي، خور او نور شاوخوا کسانې د دې په زورولو باندې لا تاکید او ټینګار کوي.
په دغه سیا وضعیت کې دغه میرمنو ته اوس څه کول پکار دي؟ نارینه و ته څه کول پکار دي؟ میرمنو ته څه کول پکار دي؟ طلاق نسی اخیستلای، ځوان نسی کولای، خی دوی څه وکړي؟
اول قدم کې دی مسلمان ټولنې په صفت کا خزه ده او کنر ده، د شرعي احکام نه باید ځان بخبره کی، ځکه په شریعت کې په واضح توګه ویل شوی دی، احکام او شرایط موجود دي، دغه نه باید پیروي وشي. او که په څنګ کې د حکومت مسولیت او دنده ده چې قوانین پلي شي ترڅو خزه ته نجات ورکړ شي په دې برخه کې، او تر څنګه خپل خزه کلوست دي او نالوست دي، دوی باید د خزان به خبره کی چې دوی کوم حقوق دي، د طلاق په اخیستلو کې کوم مدني حقوق دي او کوم شرعي حقوق دي. سره د دې درو عمده او اساسي مسایلو کې بیا هم فرزن خزه په دینه توانیږي چې طلاق واخلي، هغه خپل د خزه ذهني ورسته پاتوالی هم دی او د ټولنې ورسته پاتوالی هم دی، چې بل اخره کیدای شي خزه په دې مجبور شي چې ځان لمنځه یوسي، رواني امراض او اخته شي. تر ټولو مهمه ده چې هغه خزه چیرې اولاد ولري، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د ټولنې راتلونکي لپاره ډیره خطرناکه مسله ده، ځکه چې یو مور چې په داسې حالت کې ژوند مخته یوسي، طبیعي خبره ده چې د دې په اولاد باندې ناوړه اغیز لري، هم په ذهني لحاظ او هم په فزیکي لحاظ، ځکه په داسې ماحول کې حتما فزیکي برخورد کیږي، بد رد ویل کیږي. ښځې او میړه ترمنځ ډېرې مسایل رامنځته کیږي چې هغه مستقیما د ماشوم په ذهني او جسمي وده باندې اغیز لري، چې دا بیا بل توان دی چې ټولنې ته یو ناروغ او مریض ماشوم وړاندې کیږي.
بله، تاسو د افغانستان وضعیت معلوم دی، میرمنې اوس خپل ډیری حقونه نشي غوښتلی، نو دوی به په داسې وضعیت کې څنګه د طلاق موضوع مطرح کړي؟ ځکه دوی څوک نه لري چې ورسې د خپل غاک پورته کی.
دوی باید د خپل حقوق نه ځان خبره کی. لو کډې نه لوستې ښځې هم وي، مګر په اوسنۍ شرایطو کې په ټولنه کې حتما په شاوخوا کې داسې مېرمنې شته چې لوستې دي، با خبره دي. اکثره مېرمنې د میډیا او د رسنیو ته لاسرسی لري، اته د ګاونډیانو نه کولی شي چې مرسته وغواړي او حکومت ته مراجعه کولی شي. سره دې نه لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې په حکومت کې خپله ستونزه شته، دوی د دې لارو نه کولی شي. او که چېرې دوی په دا ټولو مسایلو باندې بیا هم ونه توانې دي چې خپل حق ترلاسه کړي، بس نو دوی به هغه یوه اصطلاح ده چې مړی ژوندي به وي. په حقیقت کې به روحانه مړ وي، جسمن به ژوندي انسان په توګه ګرځي.
بله، له واده نه مخکې کومې خبرې په پام کې نیول ضرور دي چې اصلا دا طلاق رامنځته نه شي او یو مثبت ژوند مخکې لاړ شي؟
په ټوله معنا سره افهام او تفهیم د دوه انسانانو ترمنځ د دې سبب ګرځي چې یو بل سره وپیژني، د یو بل نظر ته په اصطلاح غوږ ونیسي، احترام ولري، یو بل په رواني لحاظ د دوی غوښتنې، د دوی کړنې، د دوی هیلې ارزوګانو ته متقابل غوږ نیول او متقابل احترام د دې سبب ګرځي چې دوه انسانان په خپل منځ کې موافقې ته ورسیږي، په خپل منځ کې تعهد د راتلونکي ژوند لپاره تعهد وکړي او دغه تعهد پر بنسټ باندې په راتلونکي کې خوشحاله کورنۍ بنسټ کېږدي. متاسفانه د دې کار د ترسره کولو لپاره په افغانستان کې، د افغانستان په ټولنه کې داسې د ډیرو کمو کسانو لپاره دا زمینه مساعده کېږي. حتی خپل شریعت وایي چې کورنۍ باید د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکړي په انتخاب کې، د مخکې د واده کړلو نه مثلا ځوانان پوه کړي چې لوی وي او که هلک وي، د مور او پلار لخوا د کورنۍ لخوا باید وپوهول شي چې غوره انتخاب ولري، شرایط وښودل شي، خپل ځوانان مطالعه وکړي. هر کله چې ځان وپېژندو، خپلې غوښتنې خپله وپېژندې، بیا کولی شي چې مقابل کس نه د خپلو غوښتنو مطابق غوښتنه وکړي چې په اقتصادي لحاظ، په فرهنګي لحاظ، په تحصیلي لحاظ، د هر نقطې نظر نه د یو بل مفکوره ځان ته معلومه کړي، د هغې پر بنسټ تعهد او د تعهد په نتیجه کې د کورنۍ بنسټ کېښودل شي. د مور او پلار د دواړو خواوونه د مور او پلار وظیفه ده، مسؤلیت ده. په اوسنیو شرایطو کې ځوانانو ته شخصي دوی کولی شي چې ته په تلاش وکړي، د خپل ته په تلاش په نتیجه کې خالص سره وړنه ولري، اکثریت مطالعه باید وکړي.
پلان دارت وایي چې جبري ودونه څومره د دې لامل کېږي چې بیا طلاق رامنځته شي؟
هر کار چې په جبر او اقرار سره ترسره شي، هغه نتیجه یې په سلو کې 80% 90% منفي ده. هغه 2% هم چې موافقه وي، هغه بیا هم د دوو کسانو ترمنځ د توافق راتللو په نتیجه کې به وي. نو نتیجه یې زه منفي بولم، ځکه چې متضاد افکار، متضاد غوښتنې، متضاد هیلې هیڅ وخت نه سره یوځای کېږي، بلکې همیشه دوه مخالفه قطبونه وي چې یو بل تفرقه کوي، نه دا چې یو بل سره جذبه او یو بل ته د همکارۍ لاس ورکړي.
شمله مقصودی وایي کله چې د یوې ښځې ژوند د میړه په کور کې تریخ وي، هیڅوک غږ نه اوري، خو که طلاق واخیست بیا د ټولو په یاد وي او د ځورولو لپاره تر خپل توانه هڅه کوي. ټولو ځایونو کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده، او دې ته چې کله هغه خور، هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه، وهلې خوړل، ټکلې خوړل، بیا بېدله، وږي به وه، تږي به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هیڅوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې، یا ته څه په کار دي، یا تاسو حق ده، یا دا د هغه د هغه وخت کې بیا هیڅوک د پوښتنې ته نه راځي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کېږي، باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي، چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل پوښتنه وشي چې څه مشکل لرې ته په دې کور کې، مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره، یا د خاوند سره، یا د ماشوم سره، یا دې سره، یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته، ده صحیح ده، واخله یو درې کسره ټول کړي، یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه، محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
د ښځو د حقونو د فعالې سریا جبارخیل په باور له بده مرغه افغان مېرمنې له کلونو کلونو را په دې خوا د داسې بد چلند ښکار دي چې دوی لایق نه دي، نه باید داسې ورسره وشي. خو په ټول افغانستان په تېره بیا په کلیو او بانډو کې کله چې یو مېرمن طلاق اخلي، نور له سترګو نه غورځېږي او په بېلابېلو نومونو یادېږي. له اغلې جبارخیل سره مو مرکه کړې، هغه په پیل کې د طلاق د علت پاکله وایي.
علت یې همدا ده چې ډېر خلک چې دي کنه، دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړي چې دي کنه، هغوی ټول کله کله ډېر زیاتی کوي خپلو ښځو سره کنه، د هر لحاظه. مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه، برده غوندې هغوی استعمالوي، هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه جدا شي کنه او طلاق واخلي تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نشي. یوازینی مشکل چې ډېر وي ډېر ظلم او چې پکې کېږي او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنی ګانې چې دي کنه د غیر د سبب نه مثلا هغوی خپل منځني مشکلات لري یو بل سره فامیلونو سره او هغوی سره دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه د هغې نه وای په حساب وسیله استفاده وکړي دا ښځه د طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه.
کله چې یوه مېرمن طلاق اخلي دا اول د کورنۍ له خوا بیا په ټولنه کې له کومو ستونزو سره مخ کېږي دا څه رقم خبرې اوري؟
اول چې طلاق اخلي کنه دوی خو همدا زمونږ او تاسو رواجونه چې دي کنه افغانستان کې خو اول دوی ته یو ډېر بدنام ورکوي کنه او پس له هغې نه هېڅ چا ورسره نه غواړي چې دوی سره ژوند وکړي یا بل سړی ورسره مثلا زړهخه کې چې دوی سره واده وکړي. در اصل دا چې زمونږ کلتور چې دا زمونږ افغانان همیشه په حساب وایو کنه بیا بلخصوص د پښتانه وایي اسلام څه کوي کنه مونږ خو وایي افغانان یو یا مونږ وایي پښتانه یو کنه. د اسلام له اړخه وګوري دا طلاق چې دا فرض دي کنه او دا د نکاح چې دی سنت دي کنه. چې څوک وغواړي نکاح کوي او الله تعالی نه دی ویلي ده چې دا ټول د ښځې او دا ټول سړی چې دی اتمان باید نکاح وکړي کنه. مونږ وګورو چې اوسه پورې زمونږ ډېر خلک همداسې مجرد پاتې شوي دي مجرد تللي دي کنه وفات شوي دي اوسه پورې واده شوي نه دي کنه که سړیان دي که ښځې دي کنه. مګر طلاق چې ده طلاق فرض ده کنه په دې چې الله تعالی ذکر کړی ده چې تاسو چې نه غواړئ چې یو بل سره ښه ژوند تېر کړي یو بل سره په حساب جوړښت نشته دي کنه تاسو کولی شئ طلاق واخلی ډېر صلح همیزه. او دوامه کې دا مشکلات چې پیدا کیږي کنه مشکلات چې پیدا کیږي او ښځه چې ځي خپل کور ته کنه د خپل پلار کور ته پیدا دی لا شي داسې هلته چې ځي اتمن خپل وریندار د هغې نه په حساب نشي کولی چې هغه کور کې د دې ګزاره وشي هغه وشي همیشه تانه یې ورته ورکوي چې ته طلاق یې کنه طلاق یې او نور د اقتصادي لحاظه دا ښځه هېڅ شی نه لري ځان سره کنه هېڅ شی نه لري. په دې لحاظ د الله تعالی چې ورته امر کړی دی چې دا مهر ورته ورکوي کنه دا مهر بیا زمونږ افغانستان کې چې وخت طلاق هم ورکوي کنه مهر ورته نه ورکوي همدازه سمدستي ورته څه شی نه ورکوي کنه. دوی په ډېر مشکلات اخته کېږي نشي کولی چې خپل اقتصادي او خپل د اجتماعي ژوند یې خرابېږي اقتصادي ژوند یې نشي کولی چې په خپله ډېر زر ښه شان ورته وکړي کنه مخته شي.
دغه اوس چې افغانستان کې مېرمنې کار نشي کولی دنده نه لري د دوی په شمېر کې داسې ښځې شته چې هغو ودونه کړي و بیا دا کوم جارو جنجال تاسو ویلې له دې امله بېرته له خپلو مېړونو څخه جدا شوې وي دوی هم په ډېر بد اقتصادي حالت کې شپې ورځې تېروي. د دې په اړه تاسو څه راته وایئ؟ څومره وضعیت خراب دی؟
در اصل ټول ښځې چې دي کنه که موږ افغانستان د ښځو ژوند چې په حساب هر دوره کې چې وګورو کنه ډېر چې باید ای کنه نشته دي کنه او بلخصوص اوس کنه چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې یو چېرته لاړ شي کنه کار وکړي یا خپله د مثلا مخکې معلمان و کنه معلم و یا شی چې و هغوی خپله ازادي یې درلودل هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي کنه. په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات زیات مشکلات په سر ویسي کنه هغه خو طلاق نه اخلي کنه چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي په دې چې هېڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي کنه اقتصادي له لحاظه هغوی نشي کولی چې کار وکړي معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي ماشومانو هغه وکړي. او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دي چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي کنه چې ورته د ښځې چې ځي خو حتمن خپل ماشومانو سره به ځي کنه ډېر مړونه د ماشومانو په قصه کې هم نه دي کنه هغوی ورسره تر څو چې دوی اقتصادي یو شی برابرۍ کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات ونیسي او همدا وجه ده چې اوس موږ او تاسو ګورو کنه نه ډېر ښځې ګدایګري ته هغه کوي کنه مخ کړی ده یا شاخه کارونه ته مخ کوي یا کلزی یا ماسې کورونو کې کار کوي بیچاره ګانې او شی کوي چې وخت خپل نفقه ترلاسه کړي نشي کولی چې خپل حقوق په حساب د هغه نه واخلي.
بله، اوس د ښځو اکثره حقوق تر پښو لاندې سوي. مثلا دوی زده کړه نشي کولی، دوی کار نشي کولی، د دوی غږ څوک نه اوري، محکمو کې خپل مشکلات نشي ویلی. په دغسې یو وضعیت کې یو میرمن چې په کورنۍ کې هم له ستونزو سره مخ ده، هغه کوم ټکي چې مخکې تاسو یاد کړی چې یوه ښځه څه وخت مجبوریږي چې دا طلاق واخلي، په دغسې یو وضعیت کې د دې ښځې حالت څومره دردونکی کېدلی شي او داسې په همداسې یو وضعیت کې شپې ورځې تېروي، له رواني اړخه، له سي اړخه څومره په دې باندې فشار وي؟
خپله ډېر د ښځو سره چې افغانستان کې چې دي کنه، همدا اوس چې دي د حالاتو نه زه همیشه خبر یم کنه، د خپل فامیلونو نه، د خپل سیمې نه، تا د خپل د منطقې نه چې زه خبر یم کنه، ډېری دغه چې دي کنه، ډېری ښځې او جنکیان چې دي رواني حالت یې ډېر سخت تاثیر لاندې راغلی دي، دوی رواني حالت تاثیر لاندې راغلی دي، قربانې سختې راغلي، تنګې راغلي کنه، د هر له خوا نه ده، مثلا نه مکتب ته نه ځي، کار ته نه ځي، پیسې ورسره نشته دي، د کور جنجالونه ډېر شي کنه، یا سره یو بل هغه کوي کنه، ډېر جنجال کوي هغه کوي، خو دي چې څوک چې کور ته ناست دي حتما رواني حالت ښه نه وي کنه، دا ډپریشن ورته پیدا کېږي، د له خاطره جنګونه ډېرېږي، دا طلاق او دا شیان مسایل هم اوس افغانستان کې ډېر شوي دی.
په دغسې حالت کې نارینه وو ته څه کول پکار دي چې میرمن دې ته مجبوره نه سي چې هغه طلاق ته زړه ښه کړي؟ نارینه څه وکړي؟
میرمن که زړه هم ښه کړي طلاق ته کنه، دوی تر اخره پورې دا خپل د قدرت استعمالوي چې دا طلاق ورنه کړي کنه، دوی غواړي چې دا طلاق مسله باعث نشي، هغوی غواړي چې مثلا د هر رقم شی چې دا ښځه وایي وایي کور کې باید دوی تیر کړي کنه، تیر کړي او زما وایي نوم باید هغه نشي چې دا ولې وایي بیرون لاړ طلاق واخیستل کنه، دې له خاطره خو دوی نشي کولی، زمونږ او تاسو نارینه نشي کولی چې د کور فضا په حساب ډېر ښه وساتي کنه، همیشه هغوی د خپل د سیاست نه استفاده کوي، هغوی غواړي چې همیشه باید ښځو باندې سیاست وکړي کنه، چې دا ښځه وډار شي چې بیرون خپل غږ ونه باسي کنه، او په کار یې دا ده چې دوی باید همیشه لایک د افغانستان حالت دوی ګوري کنه، چې افغانستان حالت دونه سختي چې اوس ښځې باندې راغلي دي کنه، سړو باندې دونه نشته دي کنه، هغوی کولی شي چې هر چېرته لاړ شي، هغوی کولی شي چې کار هر رقم کار کولی شي، هغوی کولی شي چې بزنس وکړي، هغوی باید فکر وکړي چې دا ښځه مې چې پرون تلل یو ډاکټر وو کنه، یا یو انجینر وو، یا یو وکیل وو، اوس چې دا کور کې ناسته دي، دې ته ډېر سخت دي کنه، د دې حالت ډېر سخت دي، دوی باید درک پیسې مکتب ته تلل، دولسم ته فاکولټي ته تلل، دې ته سخت دي، دوی باید له خپل ځان سره لږ فکر وکړي کنه، چې مونږ باید دې سره تیرو په شان نور هم خپل دا رویه باید ډېر ښه وکړو دې سره کنه، چې دوی ته داسې احساس پیدا نه شي چې مونږ بالکل جامه کې بندې یو کنه، او کور کې بندې یو کنه، دې له خاطره بس باید ډېر باید احتیاط محتاطانه باید رفتار وکړي د خپل ښځو سره.
که همدغه یو شمېر نارینه چې په کورنیو کې تاوتریخوالی کوي، که دوی خپل چلند سم نه کړي او میرمنې په دې ونه توانېږي چې دوی طلاق واخلي، ځان د خپل ژوند پیل کړي، دغلته حالت څومره خرابېدلی سي؟
حالت ته بیا د خرابېدی شي چې دوی په حساب ډېر چې ما لیدلی ده، د مخکې د دې نه اوس هم دوه درې کاله مخکې هم چې ما کله لیدلی ده، چې کله چې دا نارینه نه غواړي چې دا طلاق ورکړي، هغه ورکړي، جنګونه دونه په دښمني بدلېږي کنه، د فامیلو دښمني پیدا کېږي، هغه پیدا کېږي، یا دا چې ښځه بالکل ځي نو خپل حساب ورکوي، بالکل خان بل خار ته ځي بېخي، او یا دا چې خپل پلار کره به ځي او هغې نه پس بس همدا جرګې دي، او جرګې دي چې جرګې وکړي تر څو چې یا طلاق وخت دی، یا تا یې بېرته یې هغه وکړي، دا ستونزه ډېر لیدلی ده. ما چې لیدلې ده ډېر خلک ژوند یې هغه کړی ده، څوک چې امکانات لري بېخي نو بس د دې ژوند نه بس تښتېدلی دي، بل یو ځای ته تللی دی چې بېخي د کورنۍ نه، بېخي د دواړو کورنۍ نه، بس هغوی تر اوسه پورې هېڅ هغه نه لري کنه، اطلاع نه لري چې دوی چېرته دي کنه، دونه یعنې خلک مجبوریږي کنه. زه وایم چې د اول نه باید چې دوی هغه یې کنه، چې نو جوړېږي باید ډیر سلام ایزه پورې باید یو بل نه جدا شي تر څو چې بل مشکلات وغیرہ پیدا نه شي.
تاسو په پیل کې ویل چې کچېرې جنگ جنجالی نو بهترینه لار جدا کېدل دي، خو افغانان خپل کلتور ته خپل رسم ته ډیر ارزښت ورکوي. تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره په زیان ده چې دوی شریعت نه مني، آرام ژوند نه غواړي، او دوی یوازې خپل فرهنګ ته خپل کلتور ته پام خبره د خلکو خبرو ته ارزښت ورکوي؟
ډیر ورته وایي چې اسلام کې داسې ده، داسې وایي اسلام څه کوي، وایي مونږ افغانان یو. دې له خاطر زمونږ یوازې نه هغه هم چې ډیر دي که نه مشکلات هم افغانستان کې چې ډیر دي، مونږ یو مسلمان مملکت یو که نه، اما ټول خلک زمونږ فیصدي داسې د اسلام قواعدو نه خبر نه دي که نه، اسلام قوانینو نه خبر نه دي، انده سه سرسدی هغه ویلې دي کنه، موزه کوي یا مسجد ته ځي، هغه نه تر اوسه پورې د اساسي اسلام دوی ته ښودل شوی نه دي، دوی خپل ځان پېښوي نه دي. همدې له خاطر دي چې مونږ نه صحیح افغانان یو شو، نه صحیح مسلمانان شو کنه، که صحیح حقیقي مسلمان یو مونږ او تاسو او افغانستان کې ژوند یو اسلامي هغه دي کنه، چې قواعد مونږ باید ومنو، هر شی باید اسلام ده ډېر په آسانۍ سره دوی کولی شي یو بل نه جدا شي مخکې دې نه چې دوی ته داسې نور نور مشکلات پیدا شي. یا
په آخره باندې تاسو نظر دی، تاسو مشوره دغسې کورنۍ ته ولرو چې په جار جنجال اخته دي،
یا فامیل سره چې څوک په حساب ارتباط غواړي چې قایمه کړي، اول باید دوی یو بل سره ډېر داسې وپېژني که نه چې دوی څوک دي او زه څوک یم، پس له هغې نه چې دا ژوند چې شروع کوي وګوري چې همدا ژوند چې دی په یو کال دوه کاله کې دوی ته معلومیږي چې دا څه رقم دی که نه، یو بل د معرفت یو کال یو دوه کال بس دی که نه، چې بیا دوی کولی شي چې دا ژوند په دې حالت کې مخته بیسي که نه، دوی باید خپل ژوند مخته بیسي، او که غواړي چې نور هم جنجالونه پیدا شي، اولادونه پیدا کړي دوه درې څلور اولادونه شي، هغې نه پس بس دوی غواړي چې طلاق واخلي، هغې نه بیا ډېر مشکلات پیدا کېږي، د اولادونه بیچارهګان بیا هم پلار غواړي یا مور غواړي که نه. همدې له خاطر زما پیغام دا ده چې اول باید ډېر د سړیا چې دي باید ډېر زیات د حوصلې نه کار واخلي خپل کور کې، او همداسې مېرمنې هم چې دي تر هغه ده چې کولی شي خپل ژوند باید په خطر شانې مخته بیسي، چې دا ښځې باندې هم چې ډېرې سختې رانه شي، ډېرې سختې رانه شي، دا نه غواړي چې جدا شي که نه. زما پیغام دا ده چې تر څو چې کولی شي خپل ژوند په ښه شان باید څوک دا ژوند تېرېږي، په خراب هم تېرېږي، په ښه ولې په ښه نه تېرېږي. د خپل ماشومانو له خاطره باید ډېر ښه ژوند ولري دوی، که بیا ګوري چې نه شي کولی او روزانه یو بل سره جنګ کوي، شخړه کوي، او د ماشومانو تربیې او حالات رواني حالات یې خرابېږي که نه، هغې نه بیا ښه ده چې دوی په سلحامیزه توګه باید لاړ شي، او دا دولت هم چې راغلی دی دوی خو اسلامي دولت دی که نه، کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي، دوی وایي چې مونږ غواړو چې یو بل نه جدا شو.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول چې په ګډ ژوند کې د نه حل کېدونکي تاوتریخوالي مناسب حل لاره طلاق دی. همداسې د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ د دینی برخې غړی نورالله کوثر هم وایي چې که چیرې ښځه او میړه په خپل منځ کې داسې ستونزې لري چې نه هواریږي، جدا کېدل مناسبه لار ده.
چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي، مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولی چې دا ژوند سمون وخوري. که چیرې سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کېږي، او ښځې باندې ظلم او ستم وي، او د ښځې حق تلف کېږي، او ښځه ضرر مومي، هلته شریعت اجازه ورکړي دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکړي. هغه د مجبوریت له لارې نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خوري بیا طلاق ده، او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده، چې نکاح په غیر سره ختمیږي، او ښځه وروسته له طلاق نه چې عدت خپل پوره سي هغه نو بیا له هغې نه وروسته د ښځې لپاره خپل اختیار ده، که هر څوک انتخابوي، شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او هممثلي د خپلې کورنۍ پلارنۍ کورنۍ به د نظر ونیسي، بل څوک انتخابوي شریعت د هغه ته ممانعت نه لري. قرآن عظیم شان وایي فلا تعدلوهن ان ینکحن ازواجهن اذا ترادوا منهن بالمعروف، کله چې ښځې طلاق سول او لمړي خاوند خلاص ول خپل خوخه او خپل شرایط معیارو سره کولای سي له دوام سلی سره واده کی او دا واده ممانیت ورته نستا ممانیت شران ممانیت نستا او خپل اختیار لري هو کفایت او انو شرایط به جای کی
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو